په ګډه د فلم لیدو ته تلو او د فلم د سندرې زمزمه به مې چې پیل کړه نو دی به هم را سره بدرګه کړه او زما پر اوږه به یې سر کېښود. سپینګیری قادری وایي چې په خپل ژوند کې ډیر خوشحاله وو، هیڅ کله مو ترمنځ داسې خبره نه ده راغلې چې سره مرور شو، یو بل مو نه خفه کول، صرف یو څه وو چې میرمن تجملي به کله کله یادول او خفه کېدله به. هغه څه وو؟ وای د شاه جهان پاچا ممتاز محل په څلورم اولاد مړ شو، چې شاه جهان یې په مرګ سخت ودردید او د دې په نوم یې د تاج محل په نوم داسې یوه مرمرینه ماڼۍ ودروله چې د جوړولو چارو یې کابو 22 کاله وخت ونیو او د دوی د مینې کیسه یې تل پاتې کړه. خو د تجملي بیګم او د سپینګيري فیض الحسن قادری اولاد نه کیده، همدا دلیل و چې میرمن به کله کله خفه ورته ښکارېدله. قادری وایي چې د میرمنې په رحم کې مې رسولې دانه وه او ډاکټرانو ویل چې که دا لرې نه شي نو هغه غټیږي او جنجال لویږي. ما ویل زه دا ژوندی غواړم، اولاد مې نه دی په کار. هماغه و چې ټوله بچدانی یوې ډاکټرې د یوه عملیات په ترڅ کې ترې لرې کړه. وایي خویندو مې دویم واده ته مجبورولم خو ما د تجملي بیګم لمن پرې نه خوده او د هغوی وړاندیز مې رد کړ. دغه سپینګیری مین وایي بیګمې به ویل چې اولاد مو نه وینو له مرګه وروسته به موږ څوک یاد کړي. وای ما ورته ویل چې زه به د مینې یو داسې څلی ودان کړم چې تر پیړیو پیړیو به مو خلک د مینې کیسه کوي. هماغه و چې خپل پټي مې خرڅ کړل، د تقاعد پیسې او د میرمنې پاتې شوې ګاڼه مې خرڅه کړه او دغه تاج محل ثانی مې پرې ودان کړ. خو په خپله د دغه مین په زړه هم یو داغ پاتې دی. هغه څه دی؟ تاریخ پوهان وایي چې کله شاه جهان پاچا د خپل زوی اورنګزیب په لاس مات شو او تر تاج محل هاخوا په سره قلا کې بندیوان شو نو له لرې به یې په حسرت سره د تاج محل ماڼۍ ته کتل. ښایي سترګې به یې د خپلې معشوقې په مقبره خوږولې، خو د سپینګیری قادری په زړه هم ورته یو درد پروت و او هغه درد دا و چې کله تجملي بیګم د خپل ژوند په وروستیو کلونو کې د ستوني په سرطان اخته شوه نو غږ یې غلی شو او خبرې یې نشوې کولی. وایي د سختې ناروغۍ په ورځو شپو کې څه راته ویل غوښتل خو ویلی یې نشول. ما ویل کاش لیکل می ورز دکړی وای چې راته لیکلی وای، خو زه په اشارو پوه نشوم او د ارمان با لځان سره ګورته یوسم چې دې ماتا څه ویل غوښتل. دغه عمر خوړلې مین فیض الحسن قادری مرګ ته شپې ورځې شماري. د ده د جوړ کړي تاج محل په منځ کې د ده میرمن تجملي بیګم دفن ده او د هغې تر څنګ یې ځان ته خالي قبر پریښی دی. وایي وصیت مې کړی چې مړ شوم نو ما به د خپلې میرمنې تر څنګ ښخوی. د پوستخانې دغه متقاعد مامور وایي چې د دغه محل په جوړولو کې مې له چا یوه ټنګه هم نه ده اخیستې او په خپله مې ودان کړی.
تیرا دوپټا آج بھی تیرے سر سے سرکتا ہوگا نا.
د شاه جهان او د ممتاز محل مرمرین تاج محل خو د نړۍ په اوو عجایبو کې شمار دی او ګڼ سیلانیان یې هر ورځ لیدو ته ورځي، خو د دغه سپینګیری عاشق او د ده د معشوقې له خښتو کانو او سیمټو جوړ تاج محل د مینې د څلی په لحاظ خای تر هغه معنی کم نه وی. دغه عمر خوړلې مین اوس خپل ودان کړي محل ته هر ورځ ورځي، د وفات شوې میرمنې زیارت کوي او په سر یې شعر زمزمه کوي چې اے زما څښتنې، زما لارښودې، زما د سفر ملګرې، اے ما ته ل خپل ځان ګرانې، ولې دې زه یوازې کړم او زما د زړه ښیښه دې ماته کړه، ته چیرې لاړې چې زه دې پرېښودلم.
صبح کو تیری نیندیں اڑاتی ہوگی نا، میرے خیالوں میں سنم خود سے ہی باتیں کرتی ہوگی نا.
نمخہ ولوے گے دیوالا تانا پنا دا شالیلا شنکی خالونا، مخ دی گلاب شونډې دی پاڼې غړۍ د ځانې ګرځوې رنځور دی کړمه. لنډۍ پر لنډون سربیره نور ګڼ کمالونه هم لري. یو دا چې که نقاشان وغواړي فولکلور نقاشي کړي نو یوه غوره وسیله زیرمه یې د لنډیو انځورونه دي چې متاسفانه تر اوسه یې ډېرې کمې بیلګې لرو. فرشته مرسل راغلی او دوه نقلونه ورسره دي. په یوه نقل کې دوه مینان د دیوال لشا د مینې سندرې سره بولي. داسې تصویرونه په لنډیو کې ډېر راغلي، په دې اله چې انځورګران دې تصویرونو ته هم پاملرنه وکړي او یو وخت د انځوریزو لنډیو ټولګي ولرو. غوږ به شو مرسل ته.
د چین د خلکو یو حکایت. دا د ډیری پخوا زمانې کیسه ده. د چین امپراتور یوازې یوه لور درلوده، نور اولادې نه وو. د پاچا لور هم ښکلې وه، هم هوښیاره او سربیره پر دې خورا تکړه سندرماره وه. امپراتور بوډا شوی و، غوښتل یې مخکې تر خپلې مړینې د لور واده وویني. خلک ډېر وو، خو د امپراتور داسې څوک په کار وه چې د لور غوندې د کمالونو څښتن وي. امپراتور اعلان وکړ چې که هر څوک د دې لور غواړي، اول شرط یې دا دی چې شین ګلاب به سوغات راوړي. په هغه وخت کې د چین خلکو ګلاب نه کرل، خو د وحشي ګلاب بوټي یو ځای بل ځای لیدل کېدل. دا ګلونه سره و، سپین و، زیړ و، نارنجي و، ګلابي و، مګر شین ګلاب هیچا نه لیدلی او نه اوریدلی و. له اعلان نه څه موده وروسته یو شتمن سوداګر دربار ته ورغی، شهزادګۍ وغوښته. سوداګر له ځان سره شین ګلاب راوړی و. امپراتور او درباریان شنه ګلاب ته حیران حیران وکتل او په زړونو کې ور تیره شوه چې شهزادګۍ د همدې سړي لایق ده. د ټولو سترګې شهزادګۍ ته واوښتې. هغې چې تر دې دمه شین ګلاب ته نه و کتلي، ګل ته یې په ځیر ځیر وکتل او ویې ویل، دغه ځوان سپین ګلاب ته شین رنګ ورکړی، که هر څوک ورباندې غلط شي زه خو نه ورباندې غلطېږم. سوداګر چې د شهزادګۍ هوښیاري ولیده، د ګل په رنګولو اعتراف وکړ او په راغلې لاره ستون شو. ورپسې بیا د شهزادګۍ غوښتلو ته یو زړهور جنګیالی راغی. د دشنو یاقوتو ګلاب جوړ کړی و. ګلاب خورا ښکلی و او امپراتور ویل که د رښتیا ګلاب وای نو هم به دومره ښکلی نه و، خو څرنګه چې اصلي شی نه دی راوړی ناکام بلل کیږي. دریم سړی چې د شهزادګۍ غوښتلو ته راغی، د امپراتور ځوان قضی القضات و. د له ځان سره یوه ډېره ښکلې چینی کاسه راوړې وه. په کاسه باندې د چین تر ټولو تکړه انځورګر د شنه ګلاب رسم ایستلی و. انځور دومره ژوندی و چې په اول نظر هر چا د ګلاب ګمان ورباندې کوه. امپراتور ستاینه وکړه او په شهزادګۍ دومره سر وکړ چې بېره دې په لوړ آواز وویل، واه څومره ښکلی. خو له دې سره سره شرط پوره نه شو او قاضی القضات ناکام لاړه.
د
د وړي د موسم په یو خیال پارون کې مازیګر کې چې شاهزادګۍ په سلطنتي باغ کې قدم واه، د باغ د دیوال لبلې غړې د یو لالهانده او سرګردانه سندرغاړي سندره واوریدله. شاهزادګۍ ځای په ځای ودرېده او د سندرې په خوند کې لاهو شوه. سندرغاړي د باغ شاته په کوڅه کې د مینې سندره ویله او شاهزادګۍ ورته دلته ویلي ویلي کېدله، لکه د چا په بدن چې اغزي ننوځي، لکه څوک چې اور ته نږدې ناست وي، لکه د چا ځان چې میږي میږي شي. د ناشنا سندرغاړي آواز په نجلۍ دغسې کنه وکړه. د دوی دواړو ترمنځ که څه هم دیوال و او سندرغاړي دا نه لیدله، خو دې داسې ګڼله چې دا سندره دې ته ویل کېږي، او په همدې وجه یې مخ له شرم سره لمبه وکړه. د شهزادګۍ له سره اوښ والوته، نشه غوندې شوه او د دیوال له دېخوا یې د مینې سندره اسکه کړه. سندرغاړي چې د دې شیرین آواز واورېده، په ځواب کې بله سندره وویلې او په هغې کې د شریک ژوند غوښتنه وکړه. شهزادګۍ غوښتنې ته سندری ځواب ورکړ. دې په سندره کې ورته وویل چې که شین ګلاب پیدا کولی شي، واده درسره ممکن دی. دې بدلې بللې او په غبرګو لیمو یې اوښکې رماتې وې، ځکه پوهېدله چې یو بېوسه سرګردانه سندرغاړی به د شنه ګلاب غوندې نادره شی څنګه پیدا کوي. خو سندرغاړي په ځوابي سندره کې وعده ورکوله چې سبا ته به له شنه ګلاب سره دربار ته حاضر شي. په هغه شپه شهزادګۍ ته تر سهاره پورې خوب ورنغی. په سبا چې لالهان د سندرغاړی څنګه دربار ته ورغی، دې سمدستي وپېژنده. دی هماغسې و لکه د دې خیال ته چې ورغلی و. دنګه ونه یې لرله او په ښکلو سترګو کې هماغه مهرباني پړکېدله چې له سندرو سره یې ملا وه. سندرغاړي شهزادګۍ ته یو ښکلی ګلاب ونیوه. ګلاب شین نه و، سپین و، خو ویې ویل شین دی. امپراتور په قهر ورته وکتل، ویې ویل دا شین دی. د سندرغاړي زلمی په ځای شهزادګۍ پلار ته ځواب ورکړ، هو شین دی. د درباریانو شور پورته شو چې ګل شین نه دی، سپین دی. خو شهزادګۍ زلمی ته ور مخکې شوه، ګلاب یې ورنه واخیسته او په ټینګار یې وویل شین دی. دغه وخت امپراتور ته د خپل نوې ځوانۍ د عمر د استاد خبره وریاد شوه چې له هر چا سره دلیل وایه، خو له مین سره یې مه وایه. امپراتور سندرغاړي زلمی ته مخ ور واړوه، ویې ویل تا وګټله. پلاسونو کې ناپوه هلک ته ژوندۍ مرغۍ په ګوتو ورغله. لاسونه یې شاته ونیول او حکیم ته ورغی. ورته یې وویل راسره مرغۍ مړه ده که ژوندۍ؟ ستا ځواب څه دی؟ د ده مقصد دا و که حکیم ووایي مړه ده نو دای به یې خوشې کړي، او که ووایي چې ژوندۍ ده نو دای به یې په ګوتو کې ټینګه کړي و به یې وژني. په دواړو حالتونو کې به د حکیم ځواب سم نه وي، خو حکیم بل څه ورته وویل. ځواب یې ستا په لاسونو کې دی.
د تخیل په باره کې مو ښایي ځینې نظریات لوستې وي. تخیل ولې مهم دی؟ فرق یې له توهم سره څه دی؟ څنګه رامنځته کیږي؟ نننی ادبي بحث مو په همدې اړه دی. ډاکټر احسان الله درمل راسره دی، د بحث د اورېدلو بلنه درکوم.
ډاکټر صاحب ستړی مسې.
ډېر مننه عمان صاحب، تاسو ستړي مه شئ.
ډاکټر صاحب، په تیر بحث کې مو د شعر په هغه عناصرو باندې خبرې وکړې چې په هغه کې تخیل شامل و، او دا مو وویل چې په راتلونکي بحث کې به په تخیل خبرې کوو. واقعا ډیر مهم دی دا تخیل.
بالکل، زه فکر کوم چې په شعر کې د دې شعر په عناصرو کې دوه عناصر داسې دي که هغوی نه وي شعر نشته. یو تخیل دی، یو عاطفه. نو په دې لحاظ د شعر هغه اصلي جوهر چې شعر ورباندې شعر کېږي هغه تخیل دی، او کله چې دیوی په دې د جوهر خبر وي نو ځکه موږ ویلی شو چې تخیل مهم دی.
ممکن ډیر ځوانان په دې باندې پوه نه شي چې دا څه ده. فرق فرزن له توهم سره څه ده، فرق له د ادبي تخیل څنګه یې په دغه یو څه خبرې راته وکړئ. چې
تخیل داسې یو قوت دی چې د شاعر په حافظه کې یا د هر چا په حافظه کې د پدیدو او د طبیعت د پرتو تصوراتو څخه یو نوی ترکیبي شکل جوړوي، او دغه ترکیبي شکل داسې وي چې په طبیعت کې نشو موندلی، یا موږ چې د کوم آیني پدیدو د تصوراتو څخه کوم مرکب شکل جوړ کړی وي، د آیني پدیدو عینې حوث نه وي پکې. لکه څنګه چې په کیمیا کې موږ اوبو پیژنو، په اوبو کې د اکسیجن او هایدروجن خواص نشته، همدغسې په تخیل کې هم د خپلو مرکبه اجزاو خصوصیت نه وي، بلکې یو نوی شی وي. یو لوی عالم چې د تخیل په باره کې ډېرې خبرې کړې، هغه ساموئل ټایلر کولریج دی، چې دی د 1922 نه تر 1932 کلونو پورې اوسېدلی، او د چې د تخیل باره کې کومې خبرې کړې تر اوسه هم په ادبیاتو کې ډېرې مشهورې دي، او خلک یې د ادبي تخیل د پېژندلو دپاره کاروي. کولریج وایي چې تخیل یو داسې جادویي قوت دی چې هغه د انسان په ذهن کې پراته تصورات سره ترکیبوي، او هغو ته یو نوی شکل ورکوي. دغه ترکیب ممکن د مشابهت په اساس وي، ممکن د تضاد په اساس وي، یا ممکن بل اړیکې وي. خو د کولریج په خبرو کې مهمه خبره دا ده چې دا تخیل په دوه ډولونو ویشي. یو یې لومړنی تخیل دی یا پرایمری ایمیجینیشن، او بلې دوهمي تخیل یا سیکنډری ایمیجینیشن. د پرایمری تخیل یو خصوصیت دا ده چې دای د حس او درک ترمنځ منځګړیتوب کوي. یعنی که زه ته دلته ناست یو، او د یوې مرغۍ آواز او د یو رباب آواز اورو، زه ته حس کوو، او بیا وروسته دا زما ستا د درک مرحلې ته رسیږي، پوهیږو چې یو د مرغۍ آواز دی او یو د رباب آواز دی. دا د لومړني تخیل کار دی. او کولریج وایي چې دا تخیل غیر ارادي دی او په ټولو انسانانو کې مشترک دی. بل دا چې موږ د دې په اړه اختیار هم نه لرو. مطلب دا دی که زه سپین رنگ ته ګورم او سپین رنگ د بصیرې د حس د لارې حس کوم، زه ارادتن دا انتخاب نه لرم چې دا د ماته د تور رنگ غوندې ښکاره شي. یعنی زموږ حس او درک مجبور دي چې څه چې حس کوي هماغه شکل باندې راته وښي. دا د لومړني تخیل وظیفه ده. کولریج وایي چې دا تخیل په ټولو انسانانو کې وي او د شاعرۍ سره سروکار نه لري. او یو بل تخیل چې ډېر مهم دی، ادبي تخیل او شعر او ټول هنرونه ورباندې ولاړ دی، هغه دوهمي تخیل دی. دوهمي تخیل دغه دی چې هغه ادراکات چې موږ ته د پنځو حواسو د لارې رارسېدلي، او د هغوی تصورات زموږ په ذهن کې، زموږ په حافظې کې، زموږ د شعور په مختلفو برخو کې سیو شوي. تخیل یو داسې قوت دی چې دغه پراته خواره واره تصورات سره رایوځای کوي، او یو نوی ترکیب ورنه جوړوي. له دې کبله موږ ویلی شو چې تخیل د حواسو سره کار لري. یعنی که د انسان حواس کمیږي، مثلا موږ پنځه حواس لرو، که دا راکمیږي، د بصیرې حس پکې راکمیږي، یا د سامعي حس پکې راکمیږي، هماغومره د تخیل ونډه راکمیږي. پخوانی عالمان لکه ابن سینا او ځینې نور متکلمین، هغوی باور لري چې انسان د پنځو ظاهري حواسو نه پرته پنځه داخلي حواس هم لري. هغه حواس اولی مشترک حس دی، دویم خیال دی، دریم واهمه دی چې تاسو ته وهم یاد کو، څلورم حافظه دی، پنځم متخیله قوه دی. چې متخیله قوه دی، دغه پنځه قوتونه یا درونی حواس چې دي، د انسان د مغز په درې جوفونو کې ځای په ځای شوي. د انسان مغز د طب د لحاظه درې جوفونه لري، چې یو انټیریر دی، یو میډیل دی، یو پوسټیریر، چې قدامی، منځنی او وروستنی. دغه پنځه قوتونه داخلي قوتونه چې دي، په دې جوفونو کې ځای په ځای شوي. دا څه کار کوي؟ اول د مشترک حس وظیفه دا ده چې زموږ حواسو ته چې هر څه را مخامخ کېږي، مشترک حس د یوې لویې هندارې غوندې زموږ پنځو حواسو ته مخامخ ولاړ دی. موږ چې د خپلو حواسو د لارې هر څه حس کوو، لومړی یو کاپي یا واکس د مشترک حس په هندار ځلېږي، اول ته یو عکس پاتې کېږي. خیال څه دی؟ خیال د دغو تصویرونو چې د مشترک حس د لارې مونږ اخلو، د دغو تصویرونو یوه ګالري دی، یو البم دی. ټول تصویرونه چې مونږ وینو یا مونږ د خپلو پنځو حواسو د لارې جذبوو، دا د مشترک حس د لارې نه بیا وروسته په خیال کې ذخیره کېږي ټول تصویرونه. واهمه څه دی؟ واهمه دا ده چې مونږ او تاسو چې هره پدیده پیژنو، د هغوی سره یوه معنوي ځانګړنه هم تړو. مثلا که تاسو یو ماشوم ته د مور نوم واخلئ او د بلا نوم ورته واخلئ، په دغو دوو نومونو کې د ماشوم ذهن بېلې بېلې ځانګړنې ورسره تړي. مثلا د مور سره د مهربانۍ او د ترحم او د مینې تصور تړلی، او د بلا سره د ویرې او ترس تصور. دغه په پدیدو کې د معنوي ځانګړنې چې دي، دا د واهمې د قوې کار دی. او دغه معنوي تصویرونه چې دي، دا بیا په حافظه کې سټور کېږي، هلته ذخیره کېږي. مو وویل چې مونږ چې د پنځو حواسو د لارې د کومو تصوراتو سره مخ یو، څه شی حس کوو، د هغوی تصویرونه یا عکسونه په خیال کې ذخیره کېږي، او د هغوی معنوي ځانګړنې په حافظه کې یو ځای کېږي او راټولېږي د واهمې د لارې. متخیله قوه څه کوي؟ متخیله قوه راجېږي یا د دې خیال د ګالري او د البم دوه اجزاوې سره ترکیبوي، یا د حافظې د شیان معنوي ځانګړنې چې دي دوه معناوې سره ترکیبوي، یوه بله درېیمه معنا ورنځي کوي. یا دا دی چې یو شی د خیال نه راخلي او یو د معنا نه راخلي، دا دواړه سره ترکیبوي، او یو بل داسې مرکب شی ورنه جوړوي چې هم تصویر وي هم معنا وي.
ډاکټر صاحب، جالب موضوع ته اشاره وکړه. د نن سبا البته په افغانستان کې نه، په نورو دنیا کې تقریبا لسلو کلونو را په دې خوا د نقاشۍ په حیثه کې یو نظر ده په نورو دنیا کې. هغې وایي وایي هغه کار چې کمره کولی سي او تر نقاشې په مراتبو ښه کولی سي، هغه وایي چې هنر نه ده، دا د کمرې کمال ده. نقاش باید داسې څه انځور کې چې هغه کمره ونسي کولی. د دوی ډیر تاکید په دې باندې ده چې نقاش دې خپل رواني کیفیتونه چې دي، دی چې څنګه خوند اخلي، له څه نه خوند اخلي، فرزن له څه سره حساسیت لري، دغه شی دې انځور کې چې دا د کمرې په وس پوره نه ده. او یو بل شی چې تاسو یاد کو، هغه هم جالب ده، البته زه په نقاشي کې ګورم، په عکاسي کې ګورم، دغه شی په عکاسي کې ډیر دود شوی. ځینې شیان یې په طبیعت کې آشنایی موږ سره وینو، لوونه ډیر خوند اخلو چې یو څه ته ورته کیږي. فرضاً تیره ورځ مې د پیروتې دا تخم ولید، د دې تخم کټ مټو او غوټیو ته ورته کیږي چې په دې افغاني کالویو په لمنو پورې زرګران جوړوي، داسې میده میده وړې وړې غوټۍ. دغسې شباهتونه چې په طبیعت کې ګورو، موږ له دې نه ډیر زیات خوند اخلو. نو دغه تلاش نن سبا د دنیا په عکاسان کوي چې دوی ګرځي فرزن دوه مختلف ګلان چې یو څه شباهتونه سره ولري، دا سره نږدې کوي، د دغو عکس اخلي، یعنی په لوی لاس دا کار کوي. نو دغه ستاسو کوم مثالونه چې د خیال او د حافظې او د مخیله قوې استفاده چې د دغو دواړو نه کوي، دا جالب و. یعنی دغه شی په دنیا کې نن سبا عام شوی دی او خلک یې کوي.
بالکل، ومن صاحب لکه ته چې مخکې وویل چې د کمرې تصویر ته موږ هنر نه وایو، په دې کې یو منطق دی چې په هغې کې اولی تخیل وي. اولی تخیل دا دی چې مثلا زه یوه منظره مې ولیده او هغه مې درک کړه. کمره داسې ده لکه یو منظره چې وګوري، هغه حس کې چې دا مثلا د لمر لوېدو منظره ده، دا د ګل منظره ده، او دا د افق منظره ده. خو دوهمي تخیل چې ده، د هغه کمال دا ده چې هغه مختلف شیان ورسره ګډوي، ترکیبي وي. د کمرې په هغه کې اولی تخیل ده، او په هنر کې دوهمي تخیل ده. اولی تخیل غیر ارادي ده، او موږ ټول لرو. مثلا ته یا د اوریدونکو چې زما خبرې اوري، دوی نشي کولی چې دا ارادتن داسې فرض کړي چې د رباب نغمه اوري. دوی مجبور دي چې دا زما آواز او زما د خبرو په توګه درکړي، دا مجبوري ده. او په دوهمي تخیل کې ارادتن شاعران او هنرمندان د خپلې حافظې او د خیال د ګودامونو نه یا د ګالریو د البمونو نه دوه داسې ترکیبونه راخلي چې هغه سره نږدې وي. مثلا زه یو مثال ورکوم کېدای شي خبره لا واضحه شي. د کاروان صاحب یو شعر دی چې نرګس رنځور دی د شبنم طبیبه لاسې نیسه، مرګی تری وباس یو دم د زیړې تبې پشان سړی خواره تری چار چاپیر لکه غاښونه ولاړ مولا جانان مې پکې وساتې د ژبې پشان. دلته په دې اول بیت کې نرګس رنزور دی د شبنم تبې بلاسی نسا. دلته دوهمي تخیل یا سیکنډری امیجنیشن کار شوی هغه دا دی چې د شاعر په حافظه کې یا په خیال کې اول په خیال کې د نرګس د رنزور د طبیب او د شبنم تصویرونه شته چې هغه د مشترک حس د لارې نه جوړ شوي. اول د حواسو د لارې حس شوي بیا درک شوي او بیا د مشترک حس د لارې د خیال ګالري ته تللي. دویمه خبره دا ده چې د شبنم او د نرګس معنوي ځانګړنې چې شبنم په نرګس یو تاثیر لري چې هغه غوړوي یا تازه کوي په ګلونو باندې په ټولو نباتاتو باندې او د طبیب او د رنزور دا اړیکه چې د طبیب په کار باندې رنزور تازه کیږي او هغه ته صحت ورکول کیږي د دغو دوو معنوي ورته والو د شبنم او د طبیب یا د رنزور او د نرګس او د دوی د تصوراتو نه چې د دوی تصویرونو سره یو ځای شوي دا سره یو ځای کېږي یو مرکب شوی کل ورنه جوړیږي. کاروان صاحب وایي چې د نرګس رنزور او د شبنم طبیب دا دوهمي تخیل دی. کالریج وایي چې د نظم او د شعر یا دای خو پوئم او پوئټري په انګلیسي کې لیکلي خو موږ تاسو کې په پښتو کې وایو دا په زموږ په کره کتنه کې مشهوره شوی چې د نظم او د شعر ترمنځ توپیر دی. هغه توپیر دا دی چې په نظم کې خصوصا په نظمونو کې لومړنی تخیل کارېدلی وي په هغې کې ته مثلا وزن وینې یو خبره درته کوي چې هماغسې ده لکه ده چې درکړي خو یوه خبره په داسې شکل نه شي درته کوي چې خپل احساسات یا خپل عواطف یا خپل رواني حالتونه ورسره یو ځای کړي او د یو بل شي سره یې ګډه کړي یوه نوې درېیمه خبره ورنه وزېږوي. نو کله چې دوهمي تخیل نه وي پکې کالریج وایي چې په دې لحاظ د نظم او د شعر ترمنځ فرق دی او دا یوه داسې خبره ده چې زموږ په کره کتنه کې هم رواج ده او فکر کوم چې که مونږ تخیل خو پیژنو او د هغه په دوو انواعو باندې پوه شو بیا کولی شو چې نظم او شعر هم سره بیل کړو چې په کوم کې لومړنی تخیل کارېدلی په کوم کې دوهمي تخیل. د دې دپاره چې تخیل ځان څرګند کړي یا مونږ پوه شو چې تخیل کارېدلی د دې دپاره څو ادبي لارې شته چې په هغو وسایلو لوستونکو ته تخیل رسیږي. اول وسیله تشبیه ده، دویمه استعاره ده، دریمه سیمبول، استوره، کنایا، مرسل مجاز، پارادوکس، حسمیزی، کنایا دغه هغه توکي دي چې د تخیل په مرسته جوړیږي. او زموږ استاد صاحب په که غواړو چې تخیل مکمل وپیژنو د دې دپاره دم ضرور دی چې په دې توکو باندې په وار یو بېلې بېلې خبرې وشي او لوستونکي ورسره بلد شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، په راتلونکي بحث کې به په همدغو توکو باندې